دیگر علا یارو نگهدار شما.
په کابل کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د درنو دوستانو د ازادي راډیو په خبرونو کې دغه دوه ساعتونه مایکروفون ستاسو خبرونې ته ځانګړی سوی دی چې په دې کې به چې وروسته زما همکاران درته وړاندې کوي. عدالت ته د ښځو نه لاسرسۍ موضوع راخیستل سوی دی چې پر دې باندې به خبرې وسي، بحث به وسي. تاسو هم کولای سئ چې زنګ ووهئ او خپل نظرونه او وړاندیزونه شریکوي. مخکې تر دې چې دغه پروګرام اوري، زه فریبا ظاهر به تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه درته وړاندې کړم. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تاییدوي چې پر دغه وزارت نن تر غرمې وروسته برید سوی. نن په کابل کې د افغانستان او هند ترمنځ د ګډې امنیتي کمیټې غونډه وسوه او د پاکستان او هند پوځونو په یوه بې ساري اقدام سره د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په کنټرول کرښه کې د تاوتریخوالي پر کمېدو موافقه کړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تاییدوي چې پر دغه وزارت نن تر غرمې وروسته برید سوی دی. د دغه وزارت وایي نجیب دانش په دې اړه ازادي راډیو ته ویل دی وایي شاید دا برید انتحاري وي. دلته زموږ قطعات امنیتي ځواکونه او پولیس سته، کومه جدي موضوع نه ده. په سیمه کې زموږ عملیات پیل سوي دي. څو ډاډه سو چې کوم تروریست په سیمه کې نه وي پټ سوی. ډزې سوي زموږ ساتونکو دا ډزې کړي دي. تر دې امریکې وروسته شغلی دانش ازادي راډیو ته وویل چې د دوو نورو چاودنو غږونه هم اورېدل سوي دي. د سیمه ایني شاهدان وایي د ډزو غږونه اوس هم اورېدل کېږي. شغلی دانش وویل تر اوسه یو پولیس ټپي دی او په اړه یې نور جزئیات نه درلودل. د دې پېښې مسله تر اوسه چا نه دی منلی. شاوخوا دوې اونۍ د مخه وسلوالو طالبانو د کابل خلکو ته خبرداری ورکړی و چې له پوځي مرکزونو او دولتي ودانیو لرې اوسي، ځکه دوی د بریدونو ګواښ کړی و. خو د افغانستان دفاع وزارت دا ګواښ د وسلوالو طالبانو تش تبلیغات ګڼلی. بل خو په لوګر ولایت کې په نننی برید کې درې پولیس وژل شوي او څلور تنه ټپیان دي. د لوګر امنیه قمندانې ویان شاپور احمد زی ازادي راډیو ته ویل چې دغه برید نن سهار د پولیسو پر لومړی حوزه سوی دی. ښاغلی شاپور وایي
اولی حوزه د تعمیر تر شا وسلوالو مخالفینو یو موټر بم چاودنه کړې. له عمله زموږ درې تنه پولیسان شهیدان دي او څلور ټپیان دي.
تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. نن په کابل کې د افغانستان او هند ترمنځ د ګډې امنیتي کمیټې غونډه وسوه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار دفتر وایي په دې غونډه کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار او د هند د ملي امنیت سلاکار مرستیال برخه درلوده. راجندر کانا نن د یو امنیتي پلاوي په مشرۍ کابل ته راغلی دی. د شغلي اتمر دفتر لیکي چې نوموړي هندي پلاوي ته د افغانستان د عمومي امنیتي وضعیت په اړه معلومات وړاندې کړل او د جنگ هغه جغرافیه یې تشریح کړه چې افغان ځواکونه له بهرنیو ترهګرو سره پکې په جګړه بوختي. هندي پلاوي داسې مهال کابل ته راغلی چې افغانستان د ملي امنیت سلاکار د تیرې یک شمې په ورځ د پاکستان د حکومت په بلنه د یوه لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ اسلام آباد ته تللی و. په دې سفر کې دواړو هیوادونو د سولې او پیوستون لپاره د عمل پلان د عملي کولو لپاره د ځانګړو اقداماتو په ترسره کېدو موافقه وکړه. ښاغلی اتمر دغه راز تیر ماښام د ویډیو کانفرنس له لارې له خپل امریکایي ساري جان بولټن سره هم خبرې کړې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې یماموتو نن هرات ولایت ته سفر وکړ. د هرات ولایت د رسنیو دفتر په یوه اعلامیه کې راغلي چې نوموړي د هرات لوالي محمد اسف رحیمي سره په هرات کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د خلکو د نوملیکنې پروسې په اړه بحث وکړ. تادامي چې یماموتو یو ځل بیا په افغانستان کې د انتخاباتو له پروسې څخه د نړیوالې ټولنې د جدي ملاتړ په اړه ټینګار وکړ. زموږ غلا ازادي راډیو اوري. د پاکستان او هند پوځونو په یوه بې ساري اقدام سره د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په کنټرول کرښه کې د تاوتریخوالي پر کمېدو موافقه وکړه. په دغه سیمه کې د روان کال له پایله د جګړو په ترڅ کې لسګونه ملکي او پوځي کسان وژل سوي دي. دواړو هیوادونو په تقریبا ورته اعلامیو کې ویلي چې دا موافقه د دواړو هیوادونو د پوځي عملیاتو د مشرانو ترمنځ د اړیکو په نتیجه کې پرون وخته وسوه. د پاکستان او هند پوځونو په خپلو اعلامیو کې ویلي چې دواړو لورو د 2003 کال د اوربند پر بشپړ عمل کې دوه موافقه وکړه. هند او پاکستان په 1948 کال کې له برېټانیا څخه تر خپلواکۍ اخیستلو راهیسې درې ځله په خپلو کې سختې جګړې کړې دي چې دوه جګړې د کشمیر پر سر وې. او روسیه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې هغه غوښتنو ته رد ځواب وایي چې روسیه د ماليزیا ایرلاین د MH17 الوتکې د غورځولو مسؤلیت په غاړه واخلي. د الوتکه په 2014 کال کې د اوکراین په قلمرو کې ولوېده او 298 سورلۍ یې ووژل سوه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د اوکراین په اړه غونډه درلوده چې پکې د هالنډ د بهرنیو چارو وزیر سټیف بلاک په مسکو غږ وکړ چې د هالنډ په مشرۍ د هغې تحقیقي ډلې موندنې ومني چې ویلي دي د ماليزیا ایرلاین الوتکه د روسیه په لاس جوړ شوي میزایل نسکوره سوې ده. په ملګرو ملتونو کې د روسیه سفیر واسیلی نبینزیا بیا په دې اړه توند غبرګون ښودلی. هغه وویل روسیه ته ضرب الاجل ټاکل د هر چا کار نه دی. هغه وویل د هالنډ په مشرۍ د تحقیقي ډلې موندنې ورته د منلو وړ نه دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم پرون د 2014 کال په پیښه کې د وژل شویو خلکو کورنیو ته د تاوان د ورکړې په خاطر د هالنډ او استرالیا غوښتنه چې د ورته ضرب الاجل وایه رد کړه. په 2014 کال کې د مالیزیا ایرلاین الوتکه د اوکراین په هغه سیمه کې رانسکوره سوه چې د روس پلو لخوا کنټرولېد. د خبرونو پای.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر زده شه ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت څاروانم په خبرونه کې د میر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ له تاسو سره يم. په میکروفون تاسو خبرونه کې البته ملګرو ملتو په یو راپور کې ویلي چې د تاوتریخوالي قرباني افغان شزي عدالت ته د رسیدو امکانات نه لري یا د ډول امکانات ورته خورا لږ دي. د ملګرو ملتو په راپور کې ویل شوی سره لدی چې په افغانستان کې له شزو سره د تاوتریخوالي د منی قانون له 2009 میلادي کال څخه نافذ زه خو ډیر لږ شزی لدی امکان استفاده کولای شي. ډیر ذلیل شزو سره د زور زیاتی یا ظلم قضیه په منځګړتوب او انفرادي ډول حل کیږي خو د نارینه په برخه کې عموما داسې نه وي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو خاص استازي تدامي چې یا ماماتو وای په منځګړتوب د شزو خلاف د جرمونو د قضیو حل نه د دې سبب کیږي چې د شزو خلاف تاوتریخوالی یا هر را ظلم عادي شي، بلکې دا مسله په مجموع کې عدالت تر پښو لاندې کوي. عدالت د ټولو انسانانو لپاره باید یو شان وي خو زموږ په ټولنه کې داسې نه ده. ډیر ځلې داسې شوي چې قتل نارینه وکړي او د دې لپاره چې له انتقام څخه وژغورل شي لور یا خور په بدو کې ورکړي. دوی ته مهمه نه ده چې مقابل لورې له دې ښځې سره څه ډول ظلمونه کوي. ستاسو اوریدونکو نظر څه دی؟ آیا ښځو ته باید دا حق ورکړل شي چې د بې عدالتۍ په وړاندې محکمې ته مراجعه وکړي او کنه فکر کوي چې د جرګې او مرکې له لارې دا ډول مسایل حل شي؟ هله ده چې یوازې او یوازې په همدې موضوع خپل نظر د فیسبوک همدارس د افغان بي سیم د 1943 میری ټلیفون او سکایپ لري را سره شریک کړئ. د افغان بي سیم 1943 شمیره په یاد لري. لند اس ام اس پر راستولی شئ. زموږ د فیسبوک پاڼې پته ده facebook.com/azadiradio او د ټلیفون شمیره 0799203540. بل شمیره 0978225055 او سکایپ دی radio.azadi زموږ د سکایپ آدرس دی. اوریدونکو د ټلیفون لاري لرو، مهرباني.
محترم څارمن صاحب سلامونه او احترامات مو منیدنو از افغانانو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو په دې وردګ هم باندې
چاکه سلامات وسې مهرباني کوي.
من واقعا چې ډېر مهمه موضوع ده، ډېر مهم بحث ده. نو زه به دومره وایم چې واقعا په دې خدمت په وړاندې باندې په تر خو لا په ټول افغانستان کې ډېر ده، او په خصوص نن په ولا لرو پراتو سیګمنو کې چې د دې لاس راځي نه کی او نو ډېر خوان دی موږ د تاسو په کار څه په مشکل کې په کورو کې خدای دا خپل غاړه نه پورته کوي دغه مشکل نه وي. ځکه سبا ورځ دا خپل غاړه پورته کوم په مثال په یو مشکل کې واقع نه شمه یا د خپل شرم په خاطر باندې هغه مشکل تیریږي خپل غاړه نه پورته کوي. نو په خوان د بوم د مو برګ دی چې دا په مشکل کې د خپل غاړه پورته کوي او شاله کور نه څه خبر دی چې د کور کې څه مشکل ده. نو دا مشکلات واقعا ډېر دي. نو خدای دا مشکلات په موږ د ټول جامعه نه لري ولري
ډېر مننه وردګ صاحب. کور د ودان تاسو یې مهم مسلې ته اشاره وکړه چې وایي اکثرا ښځې مشکل تېروي خو خپل شخ نه پورته کوي، ځکه چې په ټولنه کې داسې دو انانه شته چې ښځو ته اجازه نه ورکوي چې ژغ پورته کړي، بیا شرم بلل کېږي. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
اور سلطان محمود د کندوز ولایت د دشتارچی و سوالی.
مهرباني سلطان محمود صاحب.
مزه خو د شرو زور ان ولې د بدوی و د راشد زاده ګر سره پښتون کی دا شد په بدوی کی ور کوي هم بد کار دی او چې دا په مخه ور کوي هم بد کار دی. دا څه ټول
بله صاحب، متاسفانه ستاسو ټلیفون قطع شو، کېدای شي بیا هم ټلیفون وکړي، وخت لا لرو. بل اوریدونکو ته نوبت ورکو. آزادي راډیو
السلام علیکم رو رتا ته سلام ستانو رو ټول همکارانو ته او د افغانستان مظلوم ولس ته سلام علیکم رحمت الله وردګ هم د کابل ولایت
څخه. مهرباني کوئ صاحب، مهرباني.
محترمه زه به دوه نوې مثلا چیرې زه څو نوره مچیرې د خزو مثلا تاریخ او تار له دې کار څه ته وایي چې مثلا دا کومه پیښه کیږي د دې نور څوک ذمہوار نه دي، د دې هم دا حکومت ذمہوار دی صاحب. نه ماته وګوره صحیح قانون پلی کوي کم کسان چې دی کم غیر قانوني کارونه کوي نه هغه په جزا رسوي نه هغو ته کمه صدمه رسي. او خویندې خو لا پرېږده چې زمونږ خپل د سړو حقونه تر اوسه پورې د خپونه لاندې کېږي او قانون ته زمونږ لاس رسی نه کېږي. د دې تاریخ راغلو سره ما پېغما تر کړی تقریبا یا لس دقیقې یا پنځلس دقیقې او په دې باندې بیا ته غور نه دی ما نه چا پوښتنه نه کړې که په دې وخت کښې را سره شپېته زره ډالر موټر وای که نه او پنځلس باډي کاران را سره ولا چې ته خو راغلی وای زما ته پوسټ یې کړی وای ساروان صاحب ظریف نظر صاحب به راغلی وای دا به ټول زما نه غوړ غوړ تاوې دی خو څه وشو چې پیسې نه شته کمزوري وو نو زمونږ غږ نه رسي.
بله
قانون نشته اصلي که قانون چې راغی دا ټول کارونه به حل
شي. صحیح سو، ډېره مننه سلامت اوسئ. دا هم یو مسله ده چې په ډېرو مواردو کې دا چې خلک بیا شاید ښځې هم مراجعه نه کوي محکمې ته، شاید یو علت همدا وي چې تاسو ورته اشاره کوئ، خو نور علتونه هم شته. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
لال محمد یم دغه روجانه د خود حقوق ډېر در خو لاندې دي ان تر د نورو دا تر خو لاندې دي دا اوس موږشریوالی شي طالبان په لارو کښې ولاړ دي او پلاشي کښې شکري هم نشته تپه کولی شي.
بله صاحب، لیکن په دې کې شک نشته چې ډېر زیات مشکلات دي په هره برخه کې شته، خو دا زموږ نننی پروګرام چې دی صرف دې یوې موضوع ته اختصاص دی. که داسې وکړو چې په ټولو مشکلاتو خبرې وکړو بیا به نو شاید دا اصلي موضوع پاتې شي. په دې خاصې موضوع باندې که نظر لرئ مهرباني وکړئ. خیر، ټلیفون دې قطع شوی دی. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو سلامت اوسئ، مهرباني.
کاروان صاحب موضوع ډېره ښه موضوع ټاکل شوې ده، ځکه چې دی د ښځو ته چې دی په محاکمو کښې چې دی ډېر دوه چلند کېږي. بل زمونږ په دې پښتنو ټولنه کښې چې دی داسې عرفونه موجود دي چې ښځې نه شي کولی په ازادانه ډول هغه خپلې ستونزې چې دی لوړو مقامات ته ورسوي. نو د دې دپاره چې دغه ستونزې چې دی ښې حل شي نو زمونږ د مرکزي دولت څخه دا غوښتنه ده چې باید د ښځو دپاره چې دی اختصاصي خاص محاکم تر څو ښځې وکولی شي چې هغه خپلې ستونزې چې دی په ازادانه ډول چې دی شریکې کړي تر څو حل شي. وسلام.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. کور ودان دا هم یوه لاره ده. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو خبرې وکړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
کمین خان هم د کونړ ولایت څخه.
مهرباني
کوئ. ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه کوم.
سلامت
اوسئ. د ښځو په باره کښې به ووایو، مونږ دومره ووایو چې د ښځو په باره کښې د کونړ ولایت کښې زیات مشکلات لري، خصوصا دولتی ادارو کې داسې نور ادارو کې خپل ډېر مشکلات لري.
بله ګورئ کمیر خان صاحب اوس د هغه مشکلاتو باندې خبرې نه کوو چې په دولتي ادارو کې څه مشکلات لري، په کورنیو کې د ښځو په مشکلاتو خبرې کوو. پوښتنه دا ده چې وایي چې په افغانستان کې ښځو ته اجازه نه ورکول کېږي که د یو ښځې سره ظلم زیاتی وشي، ووهل شي، وټکول شي، حتی ووژل شي، نو محکمې ته په اسانه مراجعه څوک نشي کولی، خپل ښځې خصوصا مراجعه نشي کولی. لیکن له نارینه سره بیا قضیه داسې نه ده که ستا اوس ما جنګ وشي نو حتما موتا یو له موتا څخه محکمې ته مراجعه کوو، لیکن د دوی په برخه کې داسې نه ده. خبره پټه پاتې کېږي، ساتل کېږي، یا د کورنۍ په خپل منځ کې سره حل کوي. دا صحیح کار ده او که نه ده؟ په دې نظر څرګند کړئ.
نو دا خو موږ او تاسو ټول وینو چې ښه کار هم نه ده، ځکه چې موږ او تاسو دا وینو چې ښځې دلته په اطرافو کې کار نشي لاسرسی نه لري دولت ته، چې دولت ته لاړ شي خپل شکایت وکړي، مثال محکمې ته لاړ شي، قضا ته لاړ شي، مثال نشي کولای چې لاړ شي په ازارانه توګه هغه خپل مشکل د مثال د دولتي څانګې قضا سه مثال یا ده کارنواله چې خپل مشکل حال کړي، یا مثال خپله خبره وکړي. په دې خاطر موږ او تاسو وینو دا اطراف دي، دلته طالبان دي، چې دلته دغه چې خبره زیاتره طالبان ورور حساب کتاب ده. نارینه په ازارانه توګه نشي کولای چې دولت دغه وکړي، طالبان وایي موږ د څه قضاګانې لرو، دغه وایي موږ د څه قضاګانې لرو. نو ښځو خو په خصوصا ښځو خو دونه مشکلات لري چې هغه نشي کولای چې خپله خبره وکړي، چې خبره وکړي د کور د خوانه ضروري نورو دغو نه ضروري، هغه خپل مشکل نشي حل کولی. دا مشکل
بله صاحب، ډېره زیاته مننه چې نظر مو څرګند کړو. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو میکروفون ستاسو.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه له زرمت پکتیال ولایت علاوالدین خبرې کوم.
مهرباني کوئ علاوالدین صاحب.
کاروان صاحب خبره ده چې دا اوبه تر سر پورته شوې دي. تاسې موضوع د ښځو را اخیستې ده چې د ښځو په بدریو کې وکړي، موږ به و شل ښځې بیا طالبانو ته ورکړو که دا سهله وشي.
نو ولې باید ښځې ورکړل شي؟ خبره همدا ده چې
ګوره، نه موږ داسې یایو چې دا یوه بدي جوړه شي په ښځه باندې حل کېږي، په دې به موږ شکرانې باسو چې نور د عادت ونه شي.
خو لیکن اوس دا بله موضوع ده، سیاسي موضوع نه ده، نه د طالبانو موضوع ده، نه د جنگ موضوع ده، دا د کورنیو موضوع ده، کورنیو مسائل دي. لکه څنګه چې مې مخکېنی اورېدونکي ته وویل که د په یوه کورنۍ کې شخړه وشي، نو یا د ترونو ترمنځ، یا د ماماګانو ترمنځ، یا د نورو خلکو ترمنځ، نو محکمې ته خلک مراجعه کوي، رسمي دوایرو ته مراجعه کوي. لیکن د ښځو په برخه کې بیا داسې نه ده. یا هغه رقم چې تاسو ورته اشاره وکړه، په بدیو کې ورکول کېږي، په دې شکل سره مشکل حل کېږي، او یا بالکل خبره پټه ساتل کېږي په کور کې چې هر رقم حل کوي. څه مهمه نه ده، ځکه چې یو طرف چې ورسره ظلم شوی هغه ښځه ده. او بله، خو سوال هم داده چې ولې. خیر، تاسو ډېری خبرې نه درلودې په دې موضوع. بل اورېدونکي ته په نوبت ورکو. مهرباني کوئ. مهرباني.
توخی هم د زابل ولایت د شادي لور سواري سره په تماس کې یم. تاسو او ټول اورېدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسئ. مننه. کور ودان تاسو ته هم.
نو د ښځو په حق له خو موږ ویلی شو چې زموږ دین الحمدلله د اسلام دین ده، دا یو تان دین ده. په دې کې د هر چا حقوق مشخص دي، په دې باندې هیڅوک انتقاد نشي کولی. خو البته چې موږ نه دي پلي کړي، دا زموږ نیمګړتیاوې دي. نو خدای دې موږ ته د دې توفیق راکړي چې دا نیمګړتیاوې له ځانه لرې کړو. ظلم کول پر ښځو پر هر چا باندې دا یو ناوړه کار ده، شریعت کې منع ده. خو البته چې دې محاکمو ته نشي تلای، دا زموږ یو پښتني دود او دستور دی، یو عنعنه موږ ته پاتې ده چې وایي ښځه باید له کوره راونه وځي. نو البته د دې قریبان او خپلوان بیا د دې غم خوړلی شي. زموږ په ځایو کې داسې مشکلات پېښېږي چې یو ښځه یې وهله شوي، ترفله شوي، اوس خو تلیفونان ډېر دي، هغه خپل قریب ته تلیفون ور وکوي، هغه د دې غم خوړلی شي. نو هغه غم او هر مشکل او مصیبت چې له دې څخه یې لرې کوي زموږ په ځای کې خدای سي انانا او دودو دستور د البته باید شي چې هغه سیاست ګرته وتلی وي بعضي حجابونه وشان لري کړي هغه کولای شي چې محکمه ته ورسي یا وتښتي یا بل میړه وکړي هغه میړه پرېږدي نو داسې هم کېږي څه وي.
بله صاحب مننه توخي صاحب. بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو مهرباني کوي صاحب. بخشه ستاسی آواز دیر واضح ناوریدل کیشه. فکر کوم چې زن پی پویشم شاید آوریدون که پی پوی نشه. خود دوم را پویشم چه تاسی وایست چه افغانستان و رخیسته ده دون ده شزو موضوع موضوع تا رخیسته ده. لکسنگه چه مخکینی آوریدون که تاول چه هر موضوع بیله ده که داسی وای چه وای یو قصه ده اغا یو تو کده یو چا صرف یو تحریف زدکده یو پا بیالوژی که نو معلم چی با هر پشتانه وکره ده با مثلا پشتانه بی وکره چی فلانه گاز ترنگه دی ده با کاربون زده ول هر قصه بی واقع کل ویده گاز پو در تر وایم خو آغا کاربون پا برا که باول ده در تو وایم. نو بستاس ما مغسی یو قصه ده چی پا افغانستان که ور بلده او بلکل جنگسته لیکن دی جنگ موضوع بیله ده دی جنگ پا وار چی کل دی جنگ باسو بیا پی جنگ باندې خبری وکی خو اوس چی ده شزو موضوع ده پا شزو خبری وکره سبا چی ده نارینه و موضوع بیا پی نارینه و خبری وکی. بل اوریدون که لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
السلام علیکم. سلام چرتاس آزادي راډیو کار کوم اوریدون کو تاسو سره مینه وړاندې کوم. شاکر عاطف سند کنارم.
مهرباني کوي عاطف صاحب.
سلام زم محترم. کتنګه چې تاسو پیګه افغاني ټولنه یو مرصاله ټولنه ده او په داسې ټولنه کې ممکن نه ده او ښکارا ده او دا یو واقعیت دی چې ښځې به ستونزې ګالي او موږ وم لیدل او په اصطلاح شته دی ډېرې خویندې چې ستونزې ګالي او له ویرې او یا د شرم او د ډاره نه غواړي چې دغه عدالت ته راشي یا د خپل حق غوښتنه وکړي چې په دغې سره هغوی کولی شي عدالت حاصل کړي. خو څه چې هغوی ویروي هغه د افغاني ټولنې دغه مرسالارتوب دی ځکه چې هغوی فکر کوي چې موږ به بیا هم تر عدالته ونه رسېږو موږ سره به عدالت ونه شي. په دې ډول باندې کوښښ کوي چې دغه خپل مشکلات وزغمي او هغه ستونزې چې کومې لري په مخفي توګه او هغه مشکلات چې لري په مخفي توګه یې دغه مسایل حل کړي او له عدالتونو په اصطلاح تېرېږي او په پټه توګه په مخفي توګه دغه خپلو مشکلاتو ته د حل کېږي.
بله لیکن دا ووایه چې آیا دا صحیح کار ده سم کار ده که نه دی؟
نه سروان صاحب زه خو مطلق فکر کوم چې دا ناسم کار دی. ولې یو څوک خپل حق حاصل نه کړي دا په اصطلاح د دوی حق په خپله له ځانه کمولی دي که زموږ خویندې غواړي چې خپل حق ترلاسه کړي دا د دوی یو حق دی چې په تمام معنا بشپړه خپل حقوق ترلاسه کړي سم ژوند ولري تر جبر او زور لاندې ژوند ونه کړي. زه خو فکر کوم چې مطلق یو ناروا څه دي سروان صاحب.
ډېره زیاته مننه چې نظر مو څرګند کړو. بل اورېدونکی لرو مهرباني کوئ تاسو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خبرې وکړئ صاحب.
ډېر مننه. ډېر ښه موضوع مو ټاکلې ده. واقعنم
متاسفانه چې ټلیفون دې قطع شو. خیر کولی شئ بیا هم ټلیفون را وکړئ. بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو مهرباني صاحب.
ډېره ښه موضوع ده خو دغه د راډیو د ازادۍ په راډیو زموږ یو انتقاد دی.
د ازادۍ په راډیو باندې انتقاد مه کوئ. اوس په موضوع خبرې وکړئ. د انتقادونو وار چې راغی به انتقاد وکړئ. خبرې وکړئ صاحب.
کلیکی او د سیاحت په برخه کې ډېر ښه موضوعګانې بوي. اوس یا تاسو د روغ جنګ خپروئ یا د ښځو او یا نغه انتخابات خلته پوره اوس بعدې کړي د نغه انتخاباتو چې بېخي یو یې هم نه اوري.
صحیح ده. مننه سلامت اوسئ. استاد چې کوم موضوع خوښ نه وي نو طبعا چې نشي کېدی چې ټول موضوعات به ستاسو خوښ وي، او ټول انسانان هم داسې، زه هم داسې یم، ټول موضوعات مې نه دي خوښ، خو لیکن د ځینو خلکو ځینې شیان خوښ دي، د ځینو بیا نور خوښ وي. دا مشکل شته. ازادي راډیو مختلفې خپرونې لري، هغه شیان چې ستاسو خوښ دي د هغه لپاره هم خپرونې لري، وختونه په یاد لرئ، صرف په مغه ورځې اورئ. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. ازادي راډیو، مهربانی کوم صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهربانی. سلامت اوسه. اواز مو هم ډیر واضح نه دی، یو څه خپل موقعیت تغییر کړي. دا کفر اسلام سره ارتباط نه لري، د عدالت موضوع چې ده په ټول ادیانو پورې ارتباط لري، بالکل د انسانیت موضوع ده. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. ازادي راډیو.
بله، احمد ویسالی ام د خوست ولایت څخه.
مهرباني کوئ صاحب.
دلته خو د ښځو په اړه خرڅېږي، والا ښځې پرې بېخي خرڅېږي.
بله، یو مسله که په دې باندې خبرې وکړي، همدا هم ستاسو زموږ له موضوع سره ارتباط لري، لیکن دا تاسو وایئ چې آیا کله چې له یوې ښځې سره ظلم کېږي، زیاتی کېږي، هغې ته باید حق ورکړل شي چې د نورو انسانانو په شان، د نورو د نارینهو په شان دوی هم محکمې ته، عدالت ته مراجعه وکړي او د خپل حق غوښتنه وکړي او که نه؟
بله سروان صاحب، ښځې ډېر غلری حقوق لري، خو د حقوق څخه پاتې دي. باید د خپل د کور مشر سره په اړیکه کې شي چې د تاوتریخوالي سره وي.
صحیح، ډېره مننه، سلامت اوسئ. په آینده کې که مو ټلیفون کوو، راډیو ټیټوئ یا له راډیو لرې کېږئ. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. البته دا یادونه هم کوم چې ستاسې پیغامونه چې د افغان بی سیم د 1903 شمېرې له لارې راستوئ یا د فیسبوک له لارې راستوئ، دا هم وروسته در سره شریکوم. د سکایپ له لارې هم له موږ سره تماس نیولی شئ. زموږ د سکایپ پته په یاد لرئ، راډیو ډاټ ازادي راډیو ټکی ازادي. اوس بیا هم اوریدونکي د ټلیفون لاري، مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، خبري وکي صاحب؟
سروان صاحب، سلام لکه جوړ په خیر دي.
سلامت اوسه، خوشاله اوسه، مهرباني. لطفاً لرادیو لری سی خبری وکی. مخکینی اوریدونکو ته مویل ګوند تاسو اوریدلی لرادیو یا لری شی یا رادیو ټیټه کی.
وزاک شمس.
بله، مهرباني.
موضوع مانا تعقیب کړی سره
خیر چې تاسو نه تعقیب کړی، نه دوه ظلم زموږ وخت او د اوریدونکو وخت مونی و. زما وخت خیر دی، د اوریدونکو وخت ډیر مهمه ده چې تاسو وخت ضایع کوي. بل اوریدونکو لرو، ځان معرفي کوي. ازادي راډیو. سلامت اوسه، مهرباني کوي. مهرباني زین الله صاحب. متاسفانه دی زین الله صاحب ټلیفون قطع شو. بل اوریدونکو لرو، ځان معرفي کوي. ازادي راډیو.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
له لارم چې روغ جوړ به وسی، زه فقط دومره ویل غواړم چې دا دوی چې ځانونه مسلمان مسلمان کوي، دغه خلک دا زنګونه اوس وهل چې مسلمان دي. دوی خو همیشه دا مثال ورکوي چې ښځه او نر یو دي، ښځې او د نر حقوق یو دي. قرآن شریف کې داسې راغلي. اوس بیا دوی دومره نشي کولی چې د ښځې نوم واوري. ښځه خو کوم خارجي کوم بل څوک نه ده، امریکایي نه ده، هیڅوک نه ده، خو د دوی خور ده، مور ده، لور ده. نو دوی ولې نه غواړي د ښځو په باره کې خبره واوري؟ دا یو. او بل دا چې په دې ټول پیږي چې له پورته اوبه خړې دي. نو که دا ښځه مسکینه هر څه موکې هر ورځه دا په ځان باندې دي، دوی د دوو خلکو په خوله چې دا خو د موږ رواج ده چې دوی دا له رواج نه تیرې سي ولاړې سي قاضي سکه قاضي خو یو څو روپۍ چې جوب ته واچولې، هغه خو بیا په دې پسې نه ګرځي چې دا څوک د چا خوړل کیږي هغه خو بیا په ډېر په اسانۍ خوري. په دې تاسو ټول پوهېږئ، نو تاسو نه ډېره ډېره مننه چې ډېرې ډېرې ښې خبرې کوئ. او یوه خبره مې بېجنده نه کوي، دوی ولې په دې فکر نه کوي؟ نو چې دا اورېدل کېږي، موږ خو به یو نه یو، خو خدای دې وکړي چې په آینده کې دا وشي چې د هغې مسکینې ښځې اواز واورېدل شي. هېڅکله د ما په دومره عمر کې خو ما نه دي لیدلي تر اوسه د ښځې اواز.
خو له تاسو څخه یوه پوښتنه، فکر نه کوئ چې د ښځو په خپله هم یو مشکل دی؟ هغه دا ده چې هغوی په دې شي اکثره نه دي خبرې چې دا حق دوی لري چې د رسمي مراجعو ته لاړ شي، محکمې ته لاړ شي، څارنوالۍ ته شکایت وکړي. اکثره دوی هم دغه په ځان منلې ده چې دا د دوی حق نه ده، دوی باید په کور کې پاتې شي، که هر ډول ظلم ورسره کېږي، هر ډول زیاتی ورسره کېږي، باید خوله پټه ونیسي.
خدا مشکل چیرته ده؟ دا خدا ده چې په سلګونو رسنۍ سته، کومې رسنۍ کې دا خبرې سوي دوی ته آګاهي ورکړل سوي. بیا چې دوی آګاهي ولري، دوی ګوري د همسایه اورېدي، بل خپلوان اورېدي، بل چې لاړل دا سیم په ځان باندې قبول کړل، ووهل سو، وټکول سو، لاړله، عرضې وکړل، مګر هېڅ لاسته رانه ول. غیر لوی چې کور ته راغله، بېرته د پلار د کور له خوا هم دا ملامته سوه، د خسر د کور له خوا هم دا ملامته سوه، هېڅ چې ته ونه رسېدله، بده لا بهتره سوه. بیا مغه مینځه چې وه، مغه مینځه وه، هغه وهل چې خوري، هغه وهل خوري. نو دا رقم خلک چې دوی ګوري، مجبوره دي ارام وي، ارام چوپ اوسي په بدبختۍ کې. ما خپلې شپې ورځې تېرې کړې، خو د ما افسوس په هغو ښځو خو چې راځي، هغه خو د ټولو افسوس ده. په دې خلکو باندې زه افسوس کوم چې دوی به هم هر کله کښېني وایي چې دا خو خدای پاک ورکړی، چې ورکړی ده خدای پاک، او دوی دومره توان نه لري. صحیح ده چې افغانستان کې ډېر بد حال ده، هېڅ هغه به انسان نه وي چې په هغه بد ورځې باندې ونه دردېږي، مګر خو دا ښځې خو هغه څوک دي چې درته وایم چې د ښځې له حقه خو هېڅ څوک نه شي منکرل. دا خو کومه غیر خبره نه ده، دوی ټول انتقاد کوي ستاسې دا موضوع، دا مو صحیح ده. دوی دا نورې موضوعګانې نه اوري، دا دومره ښایسته موضوعګانې، کومه یوه یې بېل خرابه موضوع ده چې دوی وایي دا بیا هر یوه خو دوی وایي چې هو په دې کې یوه ښه ده یوه نه ده، دوی په زړه چې نه هغه نه ده، مګر د ښځې په موضوع خو دوی باید هېڅکله څه ونه وایي. دوی باید خوشحاله شي که نه کېږي، نه غواړي، زنګ نه وهي، خلاص.
ډېره زیاته مننه، کور ودان سلامت اوسی. عبدالواحد مدقیق له لوګر څخه د افغان بیسیم راته سو اتل شمیرې له لارې ستاسو نظر ته ورته نظر څرګند کړی دی. وایي چې البته د ده نظر داره چې باید د مرکو له لارې د ښځو مشکلات حل شي، ځکه چې ادارو کې د دوی مسایلو ته رسیدګي نه کېږي. دا اول بیل بحث دی چې په ادارو کې ورته رسیدګي نه کېږي. یا ځینو لیکلي دي چې په ادارو کې فساد شته، څو کسو په ټلیفون کې هم دې مسلې ته اشاره وکړه، لیکن موږ اصلا په دې خبرې کوو چې په اصل کې دا حق دوی ته باید ورکړل شي او که ورنکړل شي. کله چې په ادارو کې فساد نه وو یا کم وو، په هغه وخت کې هم همدغه مشکل په همدې شکل سره وو. یعنی صرف مشکل دلته نه دی چې په ادارو کې یا محکمو کې فساد دی نو ځکه ښځې محکمو ته مراجعه نه کوي یا یې نشي کولی، له دې پرته هم مشکل په خپل ځای دی. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
سردار ولی افغان هم د کندهار ولایت څخه تاسو سلامونه وایم.
سلامت اوسې افغان صاحب، مهرباني.
زه فکر کوم چې ملګرو ملتونو اندېښنې او وړاندیزونه د حل لار به نه وي، ځکه افغانستان یو اسلامي او سنتي ټولنه ده. د حل لار د اسلامي احکام په رڼا کې عامه پوهاوی دی چې باید خلکو ته ورکول شي.
ګوره افغان صاحب، همدا خبره ولې تاسې کژوی؟ همدا چې تاسې وایئ چې افغانستان اسلامي ټولنه ده، اسلامي هیواد ده، اسلام حقوق ورکړی دی. همدا خبره چې ملګرو ملتو کړی ده او یا زه درته کوم، دا خو له اسلام سره هېڅ په ټکر کې نه ده. خبره دا ده چې ولې موږ اسلام آیا دا ویلي دي چې ته یوه ښځه ووژنه او بیا له کورنۍ سره یې معامله وکړه، په پټه خبره حل کړه په خپل منځ کې، دا خو نه ده، دا خو حق لري.
ما دا وویل څاروان صاحب چې د چې سنتي ټولنه خو دا اسلامي ټولنه د حل لارې د اسلامي احکامو په رڼا کې عامه پوهاوی دی. که چېرې موږ اسلامي احکامو ته مراجعه وکړو، که هغه په دولتي نهاد کې وي، که هغه د جرګو د لارې وي، که هغه مثال د بل منځګړي ملا یا عالم د لارې وي، هغه به موږ ته صحیح رهبري وکړي او اسلامي احکامو په رڼا کې به هغه مشکل چې د سود سره زور زیاتی دي
ستاسو په ټولنه کې چې ډېر فکر نه کوي چې اسلامي ده، ډېر اسلامي ټولنه ده، ولې همدغه اسلامي احکام چې تاسو ورته اشاره کوي نه عملي کیږي؟
څرنګه فکر کوم چې دا به ټولو ته معلومه وي چې افغانستان کې جنګ جګړو د بې سوادۍ کچه ډېره لوړه کړې ده، هغه د نن داس خط او کلام نو سوال تا چې کوم خبره ده علم سوال
ډیر مننه سلامت اوسه اصلي خبرم داده ما خبرم هم دا و مننه بل اوردون کله روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو
السلام
علیکم وعلیکم السلام مهرباني کوي صاحب خبري وکي صاحب
ور دا مې د موضوع تا چلې دوه او ډیر کم موضوع مې تا چلې دوه مو تا غوښتنه ته دغه مسلمانو غرونو نه کوم حقوق علاوه که زنانه او تورکی دی په درسیا ترجیح شي او د ټول دنیا ته دغه ته توجه مسلمانو ته او کوم حقوق اسلام ورته دی چې څوک لا نه شي چې دا وته راکی او کله نه موږ دا خوښ وای چې په خپل اسلامي توقات په حدودو کې ژوند تر کار کوي ا ته نه 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 چې یو مسلمان یو انسان خفاکی او یای دوکاکی یای وګړي
بله صاحب مننه سلامت اوسئ لیکن که سوال در نه وشي چې فعلا همدغه د اسلام د چوکاټه ډېر نارینه اوسي او که ښځې اوسي بیا به شاید ځواب هم بل څه وي بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو راډیو لرې شي یو خبرې وکړي
څنګه سروان سر جوړې په خیر
سلامت اوسئ خوشحاله اوسئ مهرباني بله صاحب ډیر زیاته مننه کور ودان چې اصلي موضوع ته مو اشاره وکړه بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
محمد ظاهر میدان ورغ ولایت نه
مهرباني محمد ظاهر صاحب
تاسو د تاسو ملما او تاسو اوریدون کو ټول ته سلامونه نیکې هلې
کور ودان
زما یو پوښتنه ده هغه دا چې تاسو یادونه کوي د خزو باندې د ظلم او د ناروا او د تیری خو د سې تشخیص نه کوي چې سره هم مثلا ته مثلا تاسو وایي قتل په قتل کې موږ هم موافق چې باید یو خزو محکمې ته لاړ شي اما په عادي معاملاتو کې د خزې تک محکمې ته د بل اسلامي ټولنې سره یا حتی له شریعت سره مخالفت وي ځکه خدای پاک وایي ولاتی تخافون نشوزهن فعیزوهن واهجروهن فی المضاجع واضربوهن دیو آیت خدا دا
آیت ترجمه کوي چې خلک پوه شي وروره آیت ترجمه کوي چې خلک پوه شي
حکم من اهلیا کچیرته دی خاوند او دی خځه ترمنځ کومه لنجه راغله نو یو فیصله کوون کوي دی خځه له طرفه وي یو دی خاوند له طرفه وي نو له دې آیت نه معلومه سره چې عادي معاملو کې دی خځه د محکمې ته د مناسب نه وي او دا باید اونه سی دیدی مخالفی و اما عام معاملی چی دی اگه که خطول خالت مگو تاسی مطبعات تو نیبینو او روی چی زنانت لدی دی محکمه که عریضه کردی یا پا قوم بندی زرلی نو تاسو لطفا لک تشخیص وکوی چی داگه او ریدون که تاسو را پا دی موضوع که متفق او موافق سی او تاسو را مخالفت و نخیی
لسب لمور سره به ولې مخالفت څرګندوي د خو زموږ موضوع صرف ټاکلې ده چې تاسو په بحث وکړي دا په تاسو پورې اړه لري چې څنګه نظر څرګندوي پر حال د یو تازه خبر لرو هغه درته چې د کورونوي چارو وزارت وایي چې د دې وزارت په لومړي قراول باندې نننې ډلې سه حمله پای ته رسیدلې او تروریستان یا حمله کوونکي وشل شوې دي د دې موضوع تفصیل لږ درکو بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي
السلام علیکم و رحمت الله سروان صاحب جوړ یاست خیر یاست
سلامت اوسئ مهرباني کوي
مننه زه فکر کوم چې موضوع مې نن درښو د حقوق په اړه کې چمتو
کړی ده موضوع دا ده چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې ښځې د ازادۍ نه لري چې ورسره ظلم او شی زیاتې پرې وشي نو دوی محکمو یا رسمي مراجعو ته لاړ شي او شکایت وکړي او ستاسو په نظر دا شکر دی که بد کار دی شوزو ته باید اجازه ورکړ شي چې کله دوی سره ظلم زیاتې وشي نو دوی شکایت وکړي او کنه
زه حیران دیته یم تروان صاحب چې اسلام دل د صحابه او تر مفرره رسول دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه ملګرو تر مفرره رسول دی او قربانی خلکو ور کړی دی قران را رسول دی او دلته د انند شذ قانون د ملګرو ملتو پر اساس قانون باندې کې
تاسو ملګرو ملتو قانون خیر صحیح تاسو له موضوع اول خبر نه وي او بیا چې نیمګړی خبر شوی او موضوع مو بل خواته یوړه بل اوریدون کله روز ځان معرفي کینا د دوی ټلیفون هم قطع شو. د کورنۍ چارو د وزارت وایان نجیب دانش وایي چې نن سهار نن ماسپخین وایي د کورنۍ چارو د وزارت په ودانۍ باندې حمله وشوه او خود پولیس له لوري ورسره مقاومت وشو. درې حمله کوونکي چې انفجاري مواد ورسره ول په د لومړي قراول د دغه وزارت په لومړي قراول کې ځانونه ولوزول و نورو له پولیسو سره نښته وکړه. ښاغلی دانشوی چې په دې پیښه کې د یو پولیس وشل شوی دی او پنځه نور پولیس ټپیان شوي دي. دی وایي چې ټول حمله کوونکي له منځه وړل شوي دي. اوس بیا تاسو اوریدونکو ته نوبت درکو. مهرباني کوئ ازادي راډیو میکروفون ستاسو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جوړ په خیر تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم.
کور دی ودان. بله د اصلي موضوع په باره کې خبرې وکړي. د ښځو حقوق دلته یو ځانګړی موضوع ده. په دې موضوع نظر څرګند کړئ چې آیا ښځو ته اجازه ورکړل شي چې کله دوی سره ظلم زیاتی وشي چې دوی رسمي مراجعو ته لاړ شي او شکایت وکړي او کونه کې مهرباني خبرې وکړي. صاحب نه لکه چې دوی خبرې ونه کړې. بل اوریدونکو ته نوبت
ورکړه.
سلامات اوسه قاری صاحب پښتون
باندې کوم د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. شروع یې درته غواړم.
ډیره زیاته مننه. کور ودان قاری صاحب پښتون مهرباني.
خبر خدا دې چې موږ سروان صاحب د اسلام نړۍ وو د قران نړۍ وو کوم شي چې موږ اسلام را سوال یغه نکو کوم شي چې موږ قران هغه حقوق موږ خورته ورکړي هغه نو ورکو د قران نړۍ وو فتعالوا يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون انسانان ته تعالی خطاب کوي وای کسانو چې ایمان مراوړي ولی نو ولی وای هغه شی عمل نه پکوي. خبر دلته سرانصه نو مبارک روزه ده جرب نصر پازابو دغه خلک چې وای چې موږ د پښتني د تاسو یو ورډن کې مخه وای چې موږ په پښتنو کې ودود د سور لرو مقصد نو زور ته زده توایم چې قریش هم دودو د سر درلود خپل نوري ژوند یې ښخولی نو په دودو د سر خونه کې اوس پرځن یو څه کند شي د پلا پر کور باندې د میړه پر کور باندې څلور مروته ورکړي څلور مروته. نو دا کوم د کومې شې اجازه ده چې کومې ته تللې د ما کومې ته پرځن یو سړی راشي او ملک راولای شي وای مولا سم نه به خبر یا د پلانې لور د پلانې سره ارتباط لري ابا شرا ولا په درو یو سنګساري کنه دا کوم قران دا حق ورکړي دي چې موږ د قران خبره کوو یا د اسلام خبره کوو. اصلا خبره دا ده څخه په بده کې ورکول څخه د ایوان په شکل خرڅول پر سجدي باندې درون ولور اخیستل سجدي ته میراث ته ورکول څخه د سواد د تعلیم د سواد څخه محروم پرېښول دا زموږ حق او حقوق دي چې اسلام ورکړي موږ نه ورکو.
بله لیکن قاری صاحب پښتون مخ کې اوریدون کې هم آیتونه وویل خو ما ورتل ترجمه یې که ترجمه یې نکړل. البته پیغام منځ کې ما یو خبر هم لوست د ټولي خبرې مې مکمل ونل واوریدې. دوی ویل چې په اسلام کې د دې چې په لوی قضیو کې یعنی د قتل
آیات د سروان سم محترم د آیات ما ته پیر زده ده توه.
بله
هغه د شي دی چې په ما بین کې د شلو د نر کې یو جزئي اختلافات راشي سر د خلاصو حکما من اهله او حکما من اهلها د سم نو زده سم ده توه. هغه د شي دی که په یو د شیزو د نر په مابین کې یو جزئي اختلافات راشي هغه کتابونه راوړي قران وایي وای اول دی یو سنجري د شیزو د خواشي یو سنجري د نر د خواشي یادي مور د شیزو د خواشي مور د نر د خواشي یادي پلار د شیزو د خواشي پلار د نر د خواشي دغه مشکل دغه کوچنک مشکل چې راغلي دی دا د دامیړو ماینه خپل په مابین کې سره فیصله کی چې خبره خدانه خاصه او به حیايي او تا طلاق او دې خبرو ته ونه رسیږي. ورته ته خپل نور تازه پرې کوي، ته جهالت خپل نور نوم ساته نه اخی، نو ته خپل نور واشه کوي او ته بیا وایي چې حکمن نه علیه او حکمن نه علیه، او یا یو بل ترجمه د وخري وایا چې ترجمه نه کوي. والله چې تخافون نشورهن فیوضهن، هغه خو جزی مامینه ده که د ښځې و د نر په مابین کې یو بې حیایي راله، نو نر دې خوابګاه ځینې بدله کړي، بستر ځینې بدل کړي، بیا دې ووایي. هغه هم وهل داسې دی چې پر مخ بې نه وایي، په لسته بې نه وایي، په داسې چې په لاخه بې نه وایي چې دا خوږیږي.
بله صاحب، خو همدا خبره ده چې ډېر خلک د آیاتونو په معنا نه پوهېږي، او
ځینې خلک کولی د قرآن او د اسلام آګاهي نه لري. دور د سلرو نستارو دور د سلرو خو قرآن نه مني نو.
بله، بس نو دا هم یو ډول سوء استفاده ده چې د خلکو له بې خبرۍ او ناپوهۍ نه استفاده کوي دوی. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده، او فکر کوم دا وروستی اوریدونکی دی. بیا د سپورت مینهوالو لپاره خپرونه لرو. خیر، د دوی ټلیفون هم قطع شو. له ټولو اوریدونکو منندوی چې ټلیفونونه یې وکړل، نظرونه یې څرګند کړل. اوس هم د سپورت مینهوالو لپاره خپرونه لرو. له دې خپرونې او خبرونو وروسته په دري ژبه بیا هم همدا موضوع تعقیبوو. کولی شئ تلیفون وکي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
د ورزش او لوبو درنو مینوالو، د خپل کوربا محمد واصل بسال سلامونه او نیکی پیرزوینه ومني. د دې ونې د لوبو له میدان خبرونه کې د ورزشي خبرونو ترڅنګ د افغانستان د وزن پورته کولو فدراسیون رئیس محمد اعظم کوهی سره د دغې لوبې د پرمختګ او پر وړاندې د پروتو ستونزو په اړه مرکه اوري.
یو وزن پورته کولو فدراسیون یو اساسي ورزش او د المپیکي لوب څخه یو دی. وزن برداری په ټول افغانستان کې د اته ولایتو کې نمائندگان لرو.
د شن د لوبو د نړۍ د سوسترو ریکارډونو هم خبرې گئی.
د ټینس تر ټولو اوږدې لوبې ریکارډ د غلوبې پر لپسې 11 ساعته دوام وکړ، او د دواړو لوبغاړو ترمنځ 103 اتیا پړاو لوب وشو.
خو تر هر څو وړاندې د ونې مهم ورزشي خبرونه درته ناجیا ساپې وړاندې کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د بدني روزنې او اولمپیک ملي کمیټې ورسته هڅې استایلی او په ورزشي بنسټونو کې په اصلاحاتو ټینګار کړی. د افغانستان د بدني روزنې د ریاست د معلوماتو لمخې د بدني روزنې او اولمپیک ملي کمیټې رئیس د تیر یک شنبه په ورځ له ولسمشر سره په لیدنه کې په ورزشي بنسټونو کې د پرتو تشکیلاتو او بودیجوي ستونزو په اړه خبرې کړي، او د یادو ستونزو د هواري غوښتنه کړي. حفیظ ولی رحیمی د شان د انډونیزیا په آسیا سیالیو کې د افغان لوبغاړو د ګډون او تیاریو په اړه هم ولسمشر سره معلومات شریک کړي. افغان ولسمشر د بدني روزنې او اولمپیک ملي کمیټې رئیس ته د یادو ستونزو د هواري ډاډ ورکړی، او له نوموړي غوښتي چې د هیواد د ورزش لپاره ځواب ویونکي او هر اړخیزه ستراتیژي جوړه کړي. د افغانستان کرکټ بورډ د بنگلاديش او هندستان پر وړاندې سیالیو ته لوبډلې اعلان کړي. د لوبغاړو د غوروي کمیټې مشر نوروز منګل نن په کابل کې د یادو لوبډلو د اعلان پر مهال وویل چې د هند پر وړاندې لومړنۍ او تاریخي ټیسټ لوبې، او د بنگلاديش پر وړاندې درې شل اوریزو سیالیو ته ټول لوبغاړي د وړتیا او ښې کارکردګۍ له مخې ټاکل شوي دي. وفادار مومن او درویش رسولي دوه هغه نوي ځوانان دي چې د لومړي ځل لپاره به په ملي لوبډله کې د افغانستان لپاره ولوبي. ټاکل شوی چې د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د دریو شل اوریزو سیالیو لړۍ د جون له درېمې تر اوومې نیټې پورې، او د هند سره لومړنۍ تاریخي ټیسټ لوبه د همدې میاشتې له 14مې نیټې نه تر 13مې پورې په هندوستان کې ترسره شي. د آسیا د تکوندو په درویشتم پړاو سیالیو کې افغان لوبغاړي د مډال په ګټلو بریالي نه شول. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل چې د معلوماتو له مخې په دغو سیالیو کې څلور افغان لوبغاړو شریف مرادي، محسن رضایی، احمد بخشی او رامش حسینی په مختلفو وزنونو کې ګډون کړی و. غلی پیمان وایي افغانستان په دغو سیالیو کې د دریو بریاو او څلورو ماتو سره ونتوانید چې مډال خپل کړي. د آسیا د تکوندو درویشتم پړاو سیالۍ د مې میاشتې له 23مې نیټې نه تر 28مې نیټې پورې د ویتنام په هوچی ښار کې ترسره شوې. د اروپا د فوټبال د اتلولیو د لیگ یا چمپینز لیگ په پیلوبه کې ریال مدرید د لیورپول ټیم ته ماتې ورکړه. دغه مسابقه تیر شپه درې د یو ګول په مقابل کې د ریال مدرید په بریا پای ته ورسیده. ګریت بیل په دوهمه نیمه کې د سیالي لوبډلې ګول ته دوه توپونه وویشتل. دغه مسابقه چې په نړۍ کې په میلیونونو کسانو د تلویزیونونو له لارې وکتله، د اوکراین په پلازمینه کیف کې وشوه. دا په تیرو یولسو کلونو کې اول وار و چې لیورپول ټیم پیلوبې ته ووت. او د هندوستان د کرکټ غوره لیګ سیالۍ د چینای سوپر کینګز لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. د دغو سیالیو پیلوبه په ممبئی کې د حیدرآباد او چینای لوبډلو ترمنځ وشوه. حیدرآباد لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شلو اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو 109 منډې جوړې کړې او چینای ته 109 منډو هدف ورکړ. په ځواب کې د چینای سوپر کینګز لوبډلې ورکړ شوی هدف په 19 اوور کې د 2 وکټو په زیان سره پوره کړ او د دریم ځل لپاره د IPL سیالیو اتلولي خپل کړه.
زګل بدین نائب د افغانستان کرکټ ټیم ملي لوبغاړی دی. آزادۍ رادیو سپورتي خبرونه په 3.15 FM واوري.
تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی. له درې ولسیزو ډېره موده کېږي چې په افغانستان کې د وزن پورته کولو فدراسیون جوړ شوی او اوس مهال په ټول هیواد کې سلګونه لوبغاړي لري. دا چې دغې لوبې په افغانستان کې څومره پرمختګ کړی او پر وړاندې پرتې ستونزې او ننګونې څه دي، د دې او یو شمېر نورو پوښتنو ځوابونه د وزن پورته کولو فدراسیون رئیس محمد اعظم کوهینه په دغه مرکه کې اورو.
د افغانستان وزنبرداري فدراسیون په 1968 کال کې د بدني روزنې د اولمپیک کمیټه کې رسما پایه‌گذاری شو او د هماغه پیل نه تر اوسه په ټولو نړیوالو مسابقو کې او د آسیایي او د بین المللي مسابقو کې د افغانستان د وزن پورته کولو نمائندي په ټولو برنامو کې اشتراک کړی دی او همداشان د 2013 کال پیل نه تر اوسه مونږ دوه درې برنامه کې اشتراک کړی دی. د مارچ په میاشت کې مونږ درې نمائندگان استولی وو هغه مسابقې کې. خوشبختانه دې مسابقې نه د 115 کیلوګرام کې میرویس رازقی وتوانید افغانستان کې درې مقام وګټي او برونز مډال وګټي افغانستان دپاره. او د مثبت 115 کیلوګرام کې فضل کریم ترکمن وتوانید په درې حرکتو کې 1000 2000 او مجموع حرکتو کې هغه هم درې مقام او درې برونز افغانستان کې نصیب کی. او سش کلمونګه بیا د آسیایی لوبي کې ان شاء الله که خدای وغواړي اشتراک وکړو د افغانستان د وزن پورته کولو په نمائندګۍ کې. د مسابقه کې د دوه کټګوري کې و او یاوم کیلوګرام او 90 کټګوري کې دوه نمائندگان لرو. ان شاء الله خدای وغواړي د مسابقه کې اشتراک وکړي.
بدن خلا یا زیبای اندام سره د وزن پورته کولو تفاوت یا توپیر څه دی په دې اړه کې د شیمنوالو ته اوسه وایست؟
وزن پورته کولو او د بدن خلا یو فرق ده چې وزن برداری یا وزن پورته کولو فدراسیون یو اساسي ورزش او د اولمپیکی لوب څخه یو دی او د وزن د بدن خلا او بیل مسابقې لري خپل ځان د پاره دغه بیل اولمپیکی مسابقې لري. خو اساسي لکه چې سلور کلمه بیا د اولمپیکی لوبي کې دغه کې شامل نه دي، د فرق دی.
اوس مهال په افغانستان کې د وزن پورته کولو فدراسیون څومره څنګه په ولایتونو کې او په مرکز کې فعال دي او څومره لوبغاړي لري دغه لوبه؟
وزنبرداری په ټول افغانستان کې د 8 ولایتو کې نمائندگان لرو مونږ او د کمکوی ځوانانو او د ملي تیم لوبغاړو د 2 او 1 کسانو ته رسیږي. د دې اعضاو څخه سوی د مرکزي څخه دي پاتې د ولایتو څخه عضویت لري.
د ملي ټیم د لوبغاړو د ټاکلو لپاره تاسو سب پروسس لري؟ دا غ لوبغاړي څنګه ملي ټیم ته لار پیدا کوي او انتخابيږي سیالي تر سره کیږي دلته او کومه بل لار یا طریقه لري؟
د تربیت بدني د مالی امکاناتو څخه چې د فدراسیون ته ورکي هر کال موږ د انتخاباتي سیالي
برگزاره او او طول ولایت نمایندگان در مسابقه که اشتراک کوي او در اغین بس در مقابلین بس در اعضای تیم ملی انتخابی گی.
اوس محل په کابل او ولایتونو کې څومره امکانات او اسانتیاوي د وزن پورته کولو لپاره ته برابر دي او زمينه ورته مساعده ده سو دوی خامدګي ولري او بیا په نړیوالو سیالیو کې برخه واخلي.
سچې د افغانستان د بدن روزلې امکانات ولري د ټول فدراسیونو ته د سی یو شان توزیع کوي. همدارنګه مونگا دا پروسش کلمه و توانی دو چه دا دو ولایتو که دو سیتا وزن یاوی دا بلخ ولایت او بلیم دا هرات ولایت ولیگو او دا کابل امکانات چی دی دا یاو ستاندرد دا کلاب چه دا مونگا دا گواندیانو دیتا نرسیگی دونه دا مونگا یاو خواه ستاندرد دا شکل زال رو د فدراسیون د اعضا او په مشوره باندې موږ یو برنامه او پلان لرو په یو ورځ کې درې تایمه ورسکرام پکې تمرین کوي.
بل پوښتنه دا چې جاکارتا سیالۍ ته چې کوم دوه لوبغاړي ځي هلته برخه اخلي دوی څومره آمادګي نیولې ده او تاسې څه څومره ډاډه یاست چې دغه لوبغاړي به د افغانستان لپاره مډالونه وګټي او ویاړ به راوړي؟
میدال خو څوک تضمین کولی نشي خو مسابقې دي مګر د یو میاشتې په دې خوا دغه ورزشکاران دوه تنه ورزشکاران د خاص قرنطین نیول شوي دي. تمرینونه د سهار لخوا او د مازدیګر لخوا تمرینات ادامه لري. انشاءالله که خدای وغواړي د افغانستان په نمایندګۍ په دې سیالیو کې شرکت وکړي.
د لوبو نړۍ کې ډېر ریکارډونه جوړ شوي او مات شوي، خو یو شمېر ریکارډونه داسې دي چې که ماتول یې ناشونی نه دي خو شونتیا یې هم اسانه نه برېښي. له همداسې څو سترو ریکارډونو مو زما همکاره فرشته غني خبروي.
د ټینس تر ټولو اوږدې لوبې ریکارډ. د ټینس دغه لوبه په 2010 کال کې د فرانسوي لوبغاړي نیکولاس میهوت او جان اسنر ترمنځ وشوه. دغه لوبې پرله پسې 11 ساعته دوام وکړ او د دواړو لوبغاړو ترمنځ 133 پړاوه لوبه وشوه چې په پای کې اسنر د 8.70 پر وړاندې دغه لوبه وګټله. په یو ځل توپ وهنه د ډیرو منډو ریکارډ. دغه ریکارډ د هندي توپ وهونکي روهیت شرما سره دی چې د سریلانکا پر وړاندې په یوه لوبه کې 240 منډې جوړې کړې. دا دغه ریکارډ ارزښت له دې معلومېدای شي چې د تیر یوې لسیزې د یو ورځنیو لوبو په لومړي ځل بیټینګ کې هرې لوبډلې په ګډه په منځني کچه 246 منډې کړې دي. د نړۍ تر ټولو چټک سړی اوسین بولټ د لندن د 2012 اولمپیک سیالیو کې اوسین بولټ ځان نړۍ ته د تر ټولو چټک ځغاستونکي په توګه ور وپیژانده. د جیمیکا دغه لوبغاړي په 100 متره او 200 متره ځغاست لوبو کې د سرو زرو مډالونه وګټل. نوموړی په 2009 کال برلین کې د 100 متره واټن په 9 دقیقو او 8.50 ثانیو کې بشپړ کړ. د پرله پسې 9 بریاوو ریکارډ. دغه ریکارډ د انګلستان د ارسنال لوبډلې په نوم دی چې په 2003 او 2004 کلونو کې یې په پرله پسې 9 سیالیو کې هیڅ ماتې ونه خوړه. دغه راز د دوی د بریاو لړۍ له یوه سیزن نه بل سیزن ته وغځېده او پای کې دوی له 9 پرله پسې بریاو وروسته خپله 50مه لوبه مانچستر یونایټډ ته وبایلله.
مننه چې تر دې مهاله مو زموږ ملتیا وکړه. تر بیا او بلې خپرونې اجازه غواړو. د الله پامن.
درد را پروے درمان خونے پزڑ میں والے راورے
باران خونه قسم درد را پاره